زوی بل کور تلگی تر کور تلگی ترور کور تلگی یا ما کور تلگی چل تا ستیریگی مونگ نت سوایی
دا کار چوم رزیان ارتاره ولیشی
دلتا جنگونا شخڑی را پیدا کیگی بدبینگان پیدا کیگی بلتون پیدا کیگی یو ما قولا دا چه دی پتپاقی نا پا منگی کی وبو چیگی
او د هلاري چاري کوميدي
مور او پلار جدا کورني دي ورور کور جداي دي اما کور جداي دي کاکا جو کور جداي دغه مسولیت پزيره او دغه جون دي بيليغي او دغه چغولګري او ام چشمه او رقابتون او دخالتون ته زمينه نه برابرېږي
نن ام د موضوع چيرو له ازادي راديو سره اوسي قدر من اورتونکو په خاني خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ولدي نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي
ما نوم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل ماشومانو د پلانی کړه مثلا دغه څه چل وکوزده یې وکړه واده یې وکړه په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخا پلار و مور ته خو د احوال راوړي پوه شوې موږ هیڅ حق نه لرو چې ان زه ورته وایم چې ماشوم پلانی کور نه ته ماته حال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت نه نه دا د موږ عادت نشته دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور اول ماته راشي پلانی تر ولیږه زه خپل بچی ور ولیږم چې هغه لاړ شي ماته یعنې دغه کور او زه ماته راوړي نه دا کار نه لرو موږ فضل خدای
نوم یې الهام دی کارمند په دولت کې ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي تر کور ته لیږي ترور کور ته لیږي یا ما کور ته لیږي یا تر کور یا کوټې ته لیږي چې هلته څه تیریږي موږ نه څه وایي دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې جنګ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي بې اتفاقۍ راغلي په کور کې درس پیدا شوی دی حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې که یورګان وي هغوی تر منځ بې اتفاقي راغلې ده د انګور او د خواښې تر منځ فاصله راغلې ده د لیور او د ورېندار تر منځ فاصله راغلې کور کې بدبختۍ راغلې جګړې راغلې بې اتفاقۍ راغلې
زما نوم اقبال دی زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي دا ماشوم خو نه پوهیږي ماشوم نه پوهیږي تا اول ما ته راوړي زما اول تا ته راوړي دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي بدبنیګانې پیدا کیږي ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی جنگ دی دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي بدبنیګانې پیدا کیږي بیلتون پیدا کیږي الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي یو مقوله ده چې د پتپاقي نه په منګي کې اوبه وچیږي رختیا هم دا ډیر بد سپد دی نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دیاړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي دې ته چغلې وایي دې ته خبر رسانی وایي حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي
لپتا مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځایه بل ځای ته خبر ویسي یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي ماما ښځې ته ورسي ګاونډۍ ته لاړ شي انا یې ماما یې کاکا یې بابا یې زه فکر کوم چې دا څو دلیله لري اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورنۍ اړخسم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یوه ګټه دوه ګټې ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت یې دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونرسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورم، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوي، یا زما په کورتۍ لاسوي، یا زما په جیب کې لاسوي، یا زما موټر ته د بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. که ګیر سه وهل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، یعنی ډارېږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، موږ ته دسته جوړه نیسي، موږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبل کورنۍ ته به تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند یې بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سر دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو. بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص.
قدر منو قدرمن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د ازادي ل رادیو څخه د ورکو شو دوستان.